در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خپرونې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په کابل کې نن د څه باندې شلو هیوادونو د استازو په ګډون د کابل د پروسې نړیواله غونډه جوړیږي. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې به واوري چې د ځوان شاعر نظیف تکل د شعر او شاعرۍ په باب څه وایي.
شعر یوازې دغسې نه دی چې تی ګلو باورا او بلبلو ګلو داسې مسایلو ته وقف کې. شعر ژوند ترې باید سړی زده کړي. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي، خو لږ تر لږه یې په ګوته کولی شي چې څنګه یې مړه کړي.
د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: تمه ده چې په کابل کې نن د څه باندې شلو هیوادونو استازي د کابل د پروسې په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د جمعیت اسلامي د سرپرست مشر صلاح الدین ربانی هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر دې له دندې ګوښه شي. او امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې 15 تنه په ډزو وژل شوي دي. بشپړ خبرونه: تمه ده چې د کابل د پروسې نړیواله غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون وویل د کابل پروسې په غونډه کې د څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران یا خاص استازي او د نړیوالو سازمانونو غړي برخه اخلي.
هدف برگزاری این نشست دست یافتن به اجماع و توافق واحد منطقه‌ای و جهانی در امر مبارزه با توریسم و تعهد واضح برای تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان می باشد.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کابل د پروسې د نړیوالې غونډې اصلي کوربه او ویناوال دي. د امریکا متحده ایالات، برتانیا، فرانسه، چین، روسیا، پاکستان، هند او ایران او د سیمې او نړۍ یو شمیر نور هیوادونه په دې غونډه کې بلل شوي دي. افغان حکومت تاییدوي چې د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال محمد کریم خلیلی د دې شورا د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو ویل چې ډیر ژر به په دې اړه د ولسمشر فرمان له رسنیو سره شریک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پخواني مشر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته دا شورا د یوې مودې لپاره د سرپرست لخوا اداره کېدله. محمد کریم خلیلی چې یو بانفوذه شخصیت دی، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی مرستیال هم پاتې شوی دی. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب دی او په تګ راتګ کې د احتیاط کوي. د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې له ټولو امریکایي اتباعو وغوښتل چې په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو په باب د کیدونکو مظاهرو او ګڼې ګوڼې په خاطر په ځینو سیمو کې تګ راتګ کم کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن کوربه هیواد ویست انډیز ته خپله دریمه شل اووریزه لوبه هم وبایلله. د نننۍ لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه چې په نتیجه کې سیالې لوبډلې ته د 144 هدف وټاکه. ویست انډیز دا هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 19.2 اوورونو کې پوره کړ. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې 15 تنه په ډزو وژل شوي. د اورلاندو د اورنج سیمې د پولیسو مشر جيري دیمینګز پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې حمله کوونکی کس د کار پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله پر خلکو ډزې کړې دي. هغه وویل حمله کوونکی د اپریل په میاشت کې له دندې لرې شوی و. کله چې پولیس دلته راورسېدل څو تنه په ډزو وژل شوي وو. درې نارینه او یوه ښځه هلته مړه پرته و. پنځم تن چې لومړی ټپي و روغتون ته یوړل شو د ژورو ټپونو په خاطر یې ساه ورکړه. امریکایي چارواکو په فلوریدا ایالت کې د حمله کوونکي نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې حمله کوونکی 50 کلن و او په کاري محیط کې څو ځلې تشدد کړی و. د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون وویل چې د متحدو ایالاتو څه باندې زرو والیانو ښاروالانو او د لویو شرکتونو مشرانو د پاریس د اقلیمي بدلون د موافقې له لاسلیک سره موافقه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. بلومبرګ چې د ښارونو او اقلیمي بدلون په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی دی په یو بیان کې چې سرلیک دی موږ لا هم پکې یو ویلي دي دای به له سیمه ایزو حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو سره ګډ کار وکړي څو د مضرو ګازونو د کمولو په برخه کې د هغو ژمنې ترلاسه او ملګرو ملتونو ته یې ورسوي. بیان زیاتوي چې د پاریس له موافقې څخه د ولسمشر ټرمپ وتل یوه سهوه وه. او پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پولند یو نفتی شرکت شپږ تښتول شوي کارکوونکي د سړي تښتونکو له منګولو ژغورل شوي دي. د راپورونو په اساس دا کسان شاوخوا اوه میاشتې مخکې طالبانو تښتولي وو. د جنوبي وزیرستان یو سیمه ییز چارواکي محمد طاهر د دوشنبه په ورځ وویل چې د پولندي شرکت شپږ واړه کارکوونکي د یکشنبه په شپه خوشي شوي وو. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو خبرونه مو له آزادۍ راډیو اورېدل. بشپړ خبرونه او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د آزادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. آزادۍ راډیو ډاټ کام او آزادۍ راډیو ډاټ اورګ د آزادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. په کابل کې نن د څه باندې شلو هیوادونو د جګپړو استازو په ګډون یو کنفرانس جوړیږي. افغان حکومت وایي د کابل د پروسې هدف د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یوې اجماع ته رسیدل دي. شاه محمود شینواری سره مې چې په کابل کې دی په ټلیفوني اړیکه خبرې وکړې او هغه راته په دې اړه نور جزئیات راکړل.
ډېر زیاتمنه تکل صاحب کلیوي خونه لکه چې تاسو یادونه وکړله په کابل ښار کې هغه وروستۍ خونړۍ پېښه او د خلکو مظاهرې او اعتراضي غونډې دوام لري. بلخوا بیا دغسې کنفرانس چې په هغې کې شاوخوا د څلرویشتو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي او درې نړیوال سازمانونه پکې برخه اخلي دغسې غونډې جوړېدل ته خلک هم خوشبینه دي. او هغه معلومات چې اوس تر اوسه موږ رسیدلی دي دغه غونډې لپاره په کابل کې پوره چمتووالی نیول شوی دی. د امنیت په برخه کې له تېرو څو ورځو راهیسې د کابل ښار ټول لوی او فرعي سړکونه د امنیتي ځواکونو تر پټونو لاندې دي. او همدارنګه نن چې چهارشنبه ټاکل شوې ده دغه کنفرانس د ایرشي په کابل کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده تر څو په کابل ښار کې تګ راتګ د ګڼې ګوڼې مخه هم ونیول شي او د کومې امنیتي پیښې مخنیوی هم ورسره وشي.
په کابل کې خود تر پرونه پورې هغه د اعتراض کوونکو د تحسن خیمه هم جمهوري ریاست ته نږدې لاولاړه وه. اوس په هغه سیمه کې څه حالت دی؟
پرون تر نا وخته پورې رښتیا هم د تحسن د خیمه چې ده ولاړه وه او په لسګونو اعتراض کوونکي هماغه ځای کې دوی هم تم شوي وو. دوی خپلې غوښتنې درلودلې په داسې حال کې چې نن دغه کنفرانس هم دایرېږي ولې هغوی لا هم خپل هغه اعتراضي غونډې ته دوام ورکړی دی او ځینې غوښتنې چې درلودلې تېر ورځ چې رسنیو سره شریکې کړلې په وینا یې چې د امنیتي ارګانونو په برخه کې بیا ځینې تغییرات راشي. خو نن به وکتل شي چې دوی هم دغه خپل اعتراضي غونډه پایت رسی او کنه لا هم دوام ورکوي.
بله، او د ښار د عمومي وضعیت یو تصویر راکوي په لنډو ټکو کې لطفا، چې ښار څنګه ښکاریږي، تګ راتګ د خلکو شته نشته؟
تکل سه بنن ورځ سهار وختي چې زه خپل هم عملا د ښار کې منګه د ست راتللو پرې واټونو باندې چې راتېرېدلو د پخوا په تیر باندې ګڼګونه نه وه. خال خال یوازې هغه موټرې چې هغه مشخص هغه خپل میدان ورته سپارل شوي وي د زیات خلکو ګڼګونه نه وه. په ټولو واټونو کې په لوی او فرعي سړکونو کې د امنیتي ځواکونو د هر ارګان جدا جدا پلټونو چیک پوینټونه جوړ شوي وو چې امنیتی تدابیر کاملا نیول شوی دی. څو ورځو راهیسې چې له تېر ورځو راهیسې بیخي دغه ترتیبات نور هم جدي کړي دي.
ډېر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د کابل د پروسې د غونډې په اړه جزئیات راکول. دا غونډه نن د نږدې څلرویشتو هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون جوړیږي. او ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به وینا ورته کوي.
ژوند
طریق
کسه پولیس وجود شوی دی
تکارو سرشکن ها بچه تکار مریض داغی
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوت باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
چوی مونگ پا مرتب کی دباران دا پارا پانایی نشتا مونگ بزمگه کی اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راڈیو 1200 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
ازادي راډیو اوري چې د سهار لوو د مازدیګر تر او ورځې دیونه خبريږي د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مازدیګر لوو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې مهم یادونه وکړه د ازادي راډیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې سلیم محمد صالح د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې وای اوري
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل تازه غړ کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو او پیښو لیکنه خبره کړې ده د لیکنې په پیل کې پر هغو مشکوکو کسانو تمرکز شوی چې په کابل کې د شنبې ورځې د دریو ځانوژونکو حملو په تړاو د یکشنبې په ورځ نیول سوي دي د حملې د مشرانو جرګې د مرستیال محمد عالم ایزیدیار د زوی د جنازې پر مراسمو وسوي د جنازې پر مراسمو د حملې په تړاو دیارلس کسان چې یو پکې ځانوژونکی برید کوونکی هم وو نیول سوي دي ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ په تیرو څو کلونو کې یوه له خونړیو اونیو بللې ده د ورځپاڼې په لیکنه په وروستیو تاوتریخوالو کې تر 600 د زیاتو کسانو وژل کېدو یا هم چپی کېدو ولسمشر محمد اشرف غنی اړ کړ چې په یوه ټلویزیوني وینا کې د خلکو د یووالي غوښتنه وکړي د وال سټریټ ژورنال په لیکنه په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر په جلا جلا اعلامیو کې له خلکو د قراری غوښتنه وکړه تیره چهارشنبه په کابل کې تر ټانکر بم حملې وروسته د متحده عرب اماراتو بریتانیا او نور سفارتونو له افغانستان څخه خپل کارکونکي ایستلی دي د ټانکر بم حملې په نتیجه کې د ورځپاڼې په حواله نوي کسان وژل سوي او تر 400 ډیر نور ټپیان سوي دي د ورځپاڼې په لیکنه کې ویل سوي د چهارشنبه د حملې ویجاړیو نړیواله ډیپلوماسي هم اغیزمنه کړې او دالت څرګنده نه ده د افغان حکومت په کوربه توپ نن په کابل کې د کابل د پروسې په نامه کانفرنس له پلان سره سم کیږي او کنه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په لیکنه کې د مشرانو جرګې د مرستیال محمد عالم ایزیدیار د زوی د جنازې مراسمو ته هم اشاره سوي چې د چارواکو په وینا پر جنازې حمله کوونکي د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې روزل سوي وه لیکوال زیاتوي یو له هغو کسانو چې د کابل د وروستیو حملو په تړاو پر حکومت په غوسه دی د بلخ والی عطا محمد نور دی چې د یکشنبې په ورځ ویلي جمعیت اسلامي ګوند چې د خپل هم مخکښ غړی دی د دغو حملو په تړاو له ولسمشر سره له کتنې ډډه کړې ده په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي د تحسن برخول او اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانېدلي له حکومت سره د مذاکرو لپاره پر کوم استازي سلاسي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل تازه غړي کې په کابل کې پر ورستیو حملو او تر هغه وروسته پر ولړسیوي کړکیچ لیکنه خبره کړې ده په لیکنه کې هغه مظاهرې ته اشاره شوی چې د یکشمې پورز هم د چهارشنبې ورځې د ټانکر بم حملې په ساحه کې روانه وه برخوالو د امن د ټینګولو او د حکومتي مشرانو د لرې کېدو غوښتنه درلوده د ورځپاڼې په حواله شاوخوا 1500 نورو کسانو په هرات ولایت کې هم مظاهره وکړه په لیکنه کې د سیاسي تحلیلګر جاوید کوهستانی چې دای هم د مظاهره چانو له جملې دی وینا راخیستل سوي چې ویلي دي د امن ټینګښت د حکومت دنده ده هیڅوک د مظاهرو مخه نسی نیولی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا ته هم اشاره کړې چې د شامې په ورځ یې پکې ویلي په وروستیو حملو کې وحشي ترورستانو لاس درلود ولسمشر وویل دغه وسلول هڅه کوي په تاوتریخوالي سره په افغانانو کې بی باوری ایجاد کړی
د آزادۍ رادیوئی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. نن سبا دینی کتابونه څنګه چاپیږي؟ دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل او فضل رحمان ایدری په همدې اړه راته غږیږي.
ما وهلو کړل په وهلو سره دغه سی خبره او دغه سی جمله په پښتو کې نسته.
له پیژندل شوی شاعر نظیف تکل سره مرکه.
که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغه سی نه دی چې تی ګلو باوراو پلپلو داسې مسایلو ته وقف کړي. شعر د ژوند په مسایلو کې باید داخل واوسي. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په شودای صالحین کې د شیر سرخ باچا د مرقد ودانۍ ورغول شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې د غبرګولې د میاشتې په درېیمه نېټه په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهاند محمد رسول باوري د ودانۍ د بیا رغونې د تمویلونکو سرچینو قدرداني وکړه. وی ویل چې تاریخي اماکن زموږ د خلکو هویت او تاریخ منعکسوي او د دغو تاریخي اماکنو ساتنه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مسؤلیتونو څخه ده. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس عبدالاحد عباسي خبرې وکړې. وی ویل د شیر سرخ باچا د مرقد بیا رغونه د امریکا د متحد ایالاتو لخوا د 4,000 امریکایي ډالرو په لګښت په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د شیر سرخ باچا مرقد په شودای صالحین کې موقعیت لري چې په 1003 هجري قمري کال کې جوړ شوی دی. د غبرګولې د میاشتې په درېیمه نېټه د افغانستان د ولایتونو د فرهنګ د معرفي تر عنوان لاندې د کابل ښار د پوهنې ریاست لخوا د ابیبی په عالي لیسه کې نندرتون پرانستل شو. په دې نندرتون کې د هیواد د 4,000 ولایتونو کرنیز محصولات، لاسي صنایع، د موسیقۍ وسایل او ډول ډول سیمه ییز خواړه نندارې ته وړاندې شوي وو. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په ابیبی لیسه کې جوړه شوې وه، د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیب بلخي خبرې وکړې. وی ویل دغه نندرتون د هیواد د هر ولایت د خلکو فرهنګ او دودونه معرفي کوي. نوموړي دغه شان نندرتون اغېزمن وباله او زیاته یې کړه دغه نندرتون د هر ولایت لپاره کېدی شي ښه لارښود وي چې په راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم دغه شان نندرتونونه جوړ شي.
د مکتبۃ الحرم خپرندویه ټولنه چې مخکې په پېښور کې فعالیت درلود اوس یې په کابل کې کار پیل کړی دی. د دې ټولنې مشر فضل رحمان ایدری وایي چې اوس ډیری دینی عالمان هڅه کوي چې پر دینی موضوعاتو په روانه او اسانه پښتو لیکل وکړي چې ټولو ته د فهم وړ وي. زموږ همکار همایون ایواد په همدې اړه له شاعر او لیکوال مولوي محمد علیم بسمل او ښاغلي ایدری سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
که راته ووایي چې اوس په افغانستان کې د دینی کتابونو د چاپ بهیر او خرڅلاو څنګه روان ده؟
د خرڅلاو خو مشکل نشته دی، خرڅلاو خو انشاء الله ښه دی، خو د چاپ بهیر لږ کمزور دی ځکه چې موږ چاپونه کوو په پاکستان کې او د لارو مشکلات هم دي او دلته لږ د چاپ ستونزې بالکل ډېرې زیاتې دي. موږ ته
مخکې چې کوم کتابونه لیکل کېدل هغه په یوه داسې ژبه لیکل کېدل چې ډېر روان نه و. مثال په یو کتاب کې لیکل شوی دی چې وهل کړي و یوې ښځې په تېره زمانه کې، کنه ژبې ته پکې ډېر پام نه کېده، صرف دې ته توجه وه چې هغه مفهوم و روش باړل سي کټ مټ. اوس کتابونه څنګه لیکل کېږي او تاسې څنګه چاپوي؟
اوس موږ پښتو دپاره، افغاني پښتو دپاره، مخکې موږ په پاکستان کې افغاني پښتو سره زموږ ډېر زیات تړاو نه و ځکه پاکستاني سره زموږ تړاو زیات و. نو اوس موږ د افغاني پښتو دپاره کار کوو او لیکوالانو سره مو رابطې ټینګې کړې دي. نو اوس انشاءالله سترو کې داسې یو 80% کار شوی دی پښتو کې، اوس مشکلات کم دي.
بسمل صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې خپله دغه کتابونه مخکې مو لوستې، اوس مو هم لوستې دي، څومره د دغو کتابونو په ژبه او موضوعاتو کې تغییر راغلی؟
ما تقریبا ډېر کلونه مخکې د ځینو استادانو سره په دې اړه خبرې وکړې سه که موږ غواړو سه پښتو ته خدمت وکړو یا که د موږ اراده وي سه باید پښتو ژبه د نورو ژبو سیال سي، نو باید موږ د مدرسې خلک، د جماعتونو خلک، یا په بل عبارت ملایان ادبیات ته راواړو. زما دا خبره کوله چې ما چېرته ورته وویل چې موږ تاسو په داسې یو پروګرام جوړ کړو چې مثلا د علماو ادبیاتو ته رامات کړو، ماته به کله چې د موږ ژبه هم ترقي وکړي. نو انشاءالله اوس لږ د علماو یا که داسې د مدرسو د جماعتونو خلکو دې ته طرف ته توجه زیاته کړی دا او په دې باندې پوهېدلی دي چې باید موږ ژب ادبي او موږ باید په داسې ژبه باندې لیکل وکړو لکه څنګه چې موږ غږیږو، ځکه سې اوس دغه ستونزې سې مخکې موجودې وې هغه ورو ورو په کمېدو دي. البته دغه بهیر داسې چټکۍ سره نه روان، دا اقرار باید موږ وکړو. مثلا موږ د هغه بعد ترجمې دي اوس هم ناسامې کوو. یوه جمله ده په عربي یا په کاتب کتاب کې دی، نه یوه جمله ده چې ضربت و ضربن، دا ضربن مفعول مطلق ده. د دې معنی داسې کېږي چې ما وهلو کړل په وهلو سره. دغسې خبره او دغسې جمله په پښتو کې نشته. موږ تر اوسه پورې داسې شواهد نشو وړاندې کړی په مجلس کې یا مثلا په یوه کتاب کې چې هغه د پښتو کتاب داسې یوه جمله موږ پیدا کړو چې ما وهلو کړل په وهلو سره، ولیکن داسې ترجمه کېږي دغه ضرب په ضربن. دا باید داسې ترجمه سي چې ما مثلا یو چا ته یو ډول وهل ورکړل. دغه ستونزې شته او د دیني علماو دې خوا ته توجه زیاته شوې ده او اوس دا فکر سره پیدا شوی چې باید موږ خپله ژبه زده کړو.
ډېر دغه کتابونه چې لیکل شوي دا د اسلام په لومړنیو احکامو چې لمونځ څنګه دی یا مثال غسل څنګه دی یا دغه نورې چارې څنګه باید وشي، خو په ټولنیزو مسایلو ډېر کتابونه نه دي لیکل شوي او په دې اړه ډېرې خبرې نه دي شوي. ولې
نو دې باره کې هم کتابونه شته دي، ولور باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، اسخات باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، خو داسې ډېر نه دي، کم دي. لږه شته دي کتابونه، ولور باره کې هم شته او اسخات باره کې هم شته دي.
بیا خلک دغه کتابونه اخلي کنه؟
نو عوام ډېر نه اخلي، مولان اخلي، عوام دینه ډېر لري دي. بخي
عوام کوم کتابونه ډېر اخلي؟
بس عوام دغه او داس مسائل شو، بعضی بعضی نور داسې کتابونه شو چې مشهور مسائل، مثال د منځه مسائل شو، د اودس مسائل، زکات مسائل شو، دا کتابونه اخلي. د ولور کتابونه دا شین ډېر عوام توجه ورته نه کوي.
بسم الله صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې ټولنیزو مسایل ته زموږ دیني علماو ډېر پام نه دی کړی، یا لیکل پې ډېر نه دی کړی، یا خبرې هغومره چې ضرورت وي نه دی کړی، ځکه هم دغه ستونزې لا شته. د دې ضرورت لیدل کېږي چې باید په دې برخه کې دوی کتابونه ولیکي، خبرې وکړي چې تر څو دغه ستونزې حل شي.
فقه څلور برخه ده، یا علم څلور برخه ده، لومړۍ برخه یې د عبادت، درې نور ټول معاملات دي. محمد صاحب نه چا پوښتنه وکړه، د محمد رحمت الله علیه نه، چې تاسو ولې په تصوف کې کتاب نه لیکئ؟ نو امام محمد صاحب ورته وویل رحمت الله علیه، چې ما په بیا کې کتاب لیکلی ده، نو چا معامله صحیح سي دغه ټول دین صحیح ده. په دې باره کتابونه شته، البته اسانه سوي هم دي، مثلا په مختلفو ژبو کې ژباړه سوي هم دي، په دې مسایلو باندې مختلف رسالې لیکل سوي هم دي، خو خلک دې دغه پوښتنې کمې کوي. د تقي عثماني صاحب یوه خبره ما ته راپزړه ده، هغه یو چیرته لیکلي وو چې د ما تاسې اکثره پوښتنې راځي، استفتاوې راځي، د ما نه فقط د منځو د روزې باره کې پوښتنې کېږي، د ټولنیزو مسایلو کې د ما نه پوښتنې نه کېږي. نو دا کمزوري د عوامو د ماته د دوی کمزوري دا ښکارېږي، یا خو دا داسې ستونزمن ورته ښکارېږي دغه مسلې، ځکه چې بعضې مسایل پېچلي مسایل دي، نو د هغوی یو ډول سستي ښکاره کېږي په دې کې، چې هغوی مثلا ځان نه په تکلیف وي چې دغه مسایل په خپله وګوري. دا بیا په دې تلیفون په ذریعه یا مثلا د فیسبوک په ذریعه نورو ملایانو نه پوښتنه کوي. دا ستونزه د لیکوالانو او د علماو نه ده، دا ستونزه په خپله په عوامو کې ده.
حیدري صاحب، تاسو کتابونه چاپوئ؟ په کال کې څومره کتابونه چاپوئ او څومره له دې خرڅېږي؟
نو کار کې هر یو کتاب، بعضې کتابونه داسې دي چې هغه 2000 دانیم خرڅېږي، او هر کتاب موږ زر دانې، یولس یولس دانې چاپ کوو. یره داسې 15-20 سری کتابونه چاپ کوو کال کې.
تاسو پخوا په پېښور کې کتابونه خرڅول، اوس راغلي کابل ته، د هغه زیو د دې څومره فرق دی؟ هلته کتابونه ډېر خرڅېدل، څنګه بیا دلته راغله او دلته څنګه خرڅېږي؟
دلته راتلو سبب خدا و چې اکثریت افغانان کوم مدرسې چې وي، مولان چې هغه ټول دې خواته راوړي، هلته مشکلات پیدا شو ډېر زیات. پاکستان حکومت تنګول کول، مدرسو باندې چاپي والی بل نو، بس یودم بس موږ ټول هم دا اراده وکړو چې راځو افغانستان کې خپل وطن کې کار شروع کړو، او ډېرو هم پاکستان کې کارونه وکړي، دا ګټه باید خپل وطن ته واړو. نو بیا هم بس اکثریت انډیوالان داسې وایي چې په سرو کې بس 90% ورته وایم چې دکانداران راغلي دي، او غټ کاروبارونه خو ټول راغلي، داسې کم کم کسان پاتې دي. اوس موږ ته نور مشکلات، داسې کاروباري مشکلات شته، ګمرکونو داسې د مالي د مشکلات شته، نور خو الحمدلله دلته هم کار ښه دی، خو دغه د لارو مشکلاتو د وجه نه بس موږ لږ کارونه اغېزمن شوي دي.
تاسو اوس هم کتابونه هلته چاپوئ؟ دلته مطبعې نشته یا نورې خپرندویې ټولنې نشته چې هغوی کتابونه نه چاپوي، که څنګه؟
نو دلته خو مشکلات د کاغذ ډېر غټ مشکل دی، ځکه کاغذ افغانستان خپل کاغذ هم نه لري، او بل چې خارج نه کاغذ راځي، هغه هلته کاغذ خو ښه دی، نسبت د پاکستان کاغذ ارزانه دی، خو کوم کاغذونه باندې چې موږ چاپونه کوو هغه دلته نشته دي، لکه زیړ کاغذ دی، بل دی کې بعضې ګرامونو کې مسلې دي، نو هغه دلته مشکله ده ډېره. او بل د چا مشکل ډېر زیات دی، برق نشته، د ډېر غټ برق پکار دی. دلته موږ چې کوم کتاب پاکستان کې په 50 روپے چاپ کوو اگر دم شپږ افغانۍ باندې چاپ کوو نو موږ ډېر مشکل وي اگر دم تخمینه د 100 افغانۍ خرڅو او د 3 کالدار چاپ کوو یا په 2 کالدار چاپ کوو 100 افغانۍ دم خرڅو نو اگر دم د شپږ افغانۍ چاپ شي ډېر مشکل وي مشتریانو لپاره ډېر مشکل پیدا کیږي
تاسو چې کوم کتابونه چاپوئ دا له لیکوالو سره خبرې کوئ هغوی درته راوړي کنه هغوی خپل راضي تاسو ته کتابونه درکوي چې ورته چاپې کوي او په دې کې بیا لیکوال ته حق الزحمه یا څه ورکوي هم کنه
نو دا خو مختلف قسم هغه کنه مس بعضي مولان د چې هغه د حق الزمین بيخي طلب نه کوي بس وایي دا کتاب زما چاپ شي خلکو ته فائدہ عام شي نو هغه به موږ ته تخمین یو سل دانی ورکوي چې هغه خپل مرګرو ته ورکي یا انډیوالانو ته ورکي یا بیرته موږ واغلو په باندې د سونه کمپوزینګ مصرف کړی دا لیکن مګرمانه سونه مصرف راغړي هغه به مثال مجرا کی او باز لیکوالان دي ځای مثال موږ نه پر پیره کې چې موږ چاپ کوم د دانی ورکو مثال سلدانی یا یونیف سلدانی سونه کې موږ سره جوړ راشي او ډیر لیکوالان دمن کتابونه ورکو ژباړې د پاره کتاب ورکو چې دا موږ ترجمه کوي ویش بړې هغه به موږ د سفې پیسې باندې ژباړې کوي
بسم الله صاحب کچره لدې ورسته دینی علما کتابونه لیکي یا نور ځوانان غواړي د دیني مسایلو په اړه لیکنه وکړي کوم ټاکو ته باید پام وکړي او هغه ستونزې چې په خواوی هغه تکرار نکړي
د دې ستونزې ساده د دینی علما او د ترجمې په برخه کې مثلا کسوک د قران کریم د آیت ترجمه کوي سی اولائک علی هدن من ربهم نو د دې لفظي ترجمه دا داسې کسان سي دي په هدايت باندې دي دا ترجمه صحیح ده خو دا لفظي ترجمه ده د ما یو بل نظر ترجمه بره کې دا هم داسې یو د یو جمله ترجمه ده او بل پښتو کېدل دي دا آیت ترجمه هم سي او باید ترجمه پښتو هم سي اولائک علی هدن من ربهم دا کسان سي دي په هدايت باندې دي دا ترجمه سو دا جمله موږ څنګه پښتو کولای شو موږ پښتو کې داسې وایو سي په هدايت باندې نه وایو پښتو کې سي او مثلا پلار باندې رواني مګوای چې دې سړي ته خدای پاک هدایت کړی دی نو دا سه ټکو ته دا سه زاینن ته باید علما په بشپړه کې متوجي سي چې مثلا یو جمله کې ترجمه کوي باید د ترجمه په اصول باندې پلان ټکو ومزان خبر کې ترجمه کې زه سخت ستونزې درو مګ علما سي مثلا کوم کتابونه جباړي ديني علما هغه باید د ترجمه باره کې کوم کتابونه دي هغه د هم پیدا کې او کوم لیکوالان سي دي دغه سره باید د راش او درش او ناست ولاړ ولري دغه کتابونه مطالعه ابو الحسن ندوی رحمت الله علیه وای په هر څوک غواړي ک په وظب کې خدمت کین نو د دې لپاره ضروري دی چې ما غزه به سده دعوت کول پکې غواړي ما غزه به زده کې دغه د ادبیات سره آشنا سي ځکه چې خدای پاک جل جلاله هر پیغمبر خپل قام ته خپل زبر لګل او هر پیغمبر د خپل زبر یو مکمل ادیب نو کومه پښتو کې مثلا خلک دعوت کو بعد موږ د پښتو د ادبیات سره آشنا یو په دغه زبر باندې خلکو ته موږ دعوت کوو دا به موږ د دعوت اصول نه مراد کړي
حیدری ابنن سبا کوم کتابونه ډیر اخیستل کیږي یا ډیر خرڅیږي
کتابخانه ولا خپل حساب یې کنه مخ دیني کتابونه خرڅو لکه مونږ دیني کتابونو سره تعلق ډیر لرو لکه د پاندون کتابونه اوس موږ سره دونه نشته دي نو دا کوم د عام مطالعې کتابونه جديد دي عام لکه فزیک او بیولوژي او بعض نور د سیمه معلومات په اړه تاریخي کتابونه موږ سره دونه خاص نشته دي کنه لکه موږ ټول دیني کتابونه خرڅو کنه نو دلته دینی کتابونه درسي کتابونه سمره دي مثال قران شریف شو سپاره شو په افغانستان کې لګیدار ډیر زیات خرڅيږي نورانی قاعده شو بغدادي قاعده شو صورت یاسین شو صورت واقع شو دا کتابونه ډیر زیات خرڅيږي
دا چې تاسو ډیره موده په دې برخه کې کار کړی د نورو کتابونه مو ورته چاپ کړی دي د چاپ پر وخت کومې ستونزې وي چې تاسو ورسره مخ وي
نو هغه مخ کې کتابونه مونږ چاپ کړی دي خو مال ټول چې پاکستان کې مونږ ما اکثر هم چاپ کول ما هم چاپ کول اوس موږ د ایګانو مسلې ډېری دي خو اکثر لیکوالان زما سره مرګتیا ده هغه باندې دوباره تسیګانې کوو لکه مشکلات خو ډېری دي اوس موږ افغانستان تر غریو صرف تسیګانو باندې لګي ور کتاب دونه تسیګو چې بخیر لیکوال غریب مریا شي دا اوس څه شو هغه نه بګلار ورګي دا سوې تسیګانې کوي نو دا اوس موږ یو کتاب تاریخ اسلام بنو ما زګ ټول افغانستان مدارس ته موږ ورکو پښتو ژبه کې تخمینا سو چې دوه درې زره کتابونه اړه موږ ترغلې جرابي لګ موږ نه ورلیګو نو موږ د جوس موږ لګي په تاسې کې تاسې کوي نو هغه لیکوال چې تاسې وکړل اندازن د سوې چې ډیر سفید کتاب زیات شو دومره ستونزې په دې کتاب کې وي او بیا دویم ځل بیا موږ تاسې کې نو دویم ځل تاسې سره دې کتاب مشکلات مکمل ختم شو نو موږ په تاسې غانو کې لګي لکه غانو مشکل موږ د بیخي زیات دي نو په لګي یو مشکلاش سری فعلا مشکلاش تا
حیدری سه په خوا په دینی کتابونه خطاطی کېدل بیا به چاپېدل اوس خطاطی کېږي کنه په کمپیوټر کې ټایپ کېږي
ډیر د سی کتابونه دي چې هغه په کمپیوټر باندې کېږي لکه عام د مطالعې کتابونه شو کنه هغه اوس هم په کمپیوټر باندې لږ خطاطي اوس ختمه شوې ده، ځکه چې مخکې به یو کاتب ته تا کتاب ورکړه، هغه په کال کې یو کتاب لیکه، اوس کمپیوټر والا تخمینا په هفته کې دوه کتابونه مزه لیکلی شي، نو اسانتیا راغله. او بل هغه د کتابونه شو، حدیثو کتابونه شو، قرآن شریف شو، مثال سفاری شو، داسې د حدیثو کتابونه شو، هغه موږ اوس کتابت کوه، ځکه کتابت کې ښایسته راځي، د کمپیوټر نه په کتابت کې ښایسته راځي، بلې غلطۍ هم ډېرې کمی. نو عصري کتابونه موږ په کمپیوټر لګو، د دیني کتابونه چې کوم دي لکه قرآن شریف شو، دغسې مثال جوامع الکلم شو، د حدیثونو کتابونه لکه زاد طالبین شو، جوامع الکلم شو، دا کتابونه موږ په لاس باندې لیکو، بیا سکین کوو، د سکین نه پسې بیا صفائی کوو، بیا دوه رنګه چاپ کوو، بعضې یو رنګ چاپ کوو، بعضې دوه رنګه چاپ کوو، ټو کلر ورته وایي د کمپیوټر په اصلاح کې. نو هغه بیا لږ صفا هم راځي، واضح هم راځي، غټ راځي.
اسمل صاحب، د دینی زده کړو زده کوونکي چې په مدرسو کې دي، هغوی هم دغه خواره واره کتابونه لولي چې ملایانو لیکلی دي یا راژباړلی دي، دغه کتابونه لکه څنګه چې مخکې حیدری صاحب وویل، ډېرې ایډیټ شوي نه دي، ستونزې پکې ډېرې دي. نو آیا پکار نه ده چې مدرسو ته یو ځانګړی نصاب جوړ سي، داسې یو نصاب چې تیروتنې پکې نه وي، داسې یو نصاب چې هغوی یو څه پکې زده کړي؟
د نصاب مثلا د مدرسو ترمنځ یا د علماو ترمنځ یو لنجمنه مسله ده، د پخوانه را روانه ده. حتی په هندوستان کې هم د دیوبند مدرسې او د نورو د علماو ترمنځ د نصاب مسله و، لکه دوی اختلاف درلود د کوم نصاب چې د پخوانه را روان و، دیوبند د مغې طرفدار و ننګه یې کوله، او نورو د علماو ویلې سي نه ده باید بدل سي. په افغانستان کې هم داسې کسان شته، دا البته د دوی په منځ کې خو اختلاف دومره بنسټیز نه ده، نو دوی هم اوس کوشش کوي چې دغه نصاب د نوي شیان مثلا تغییر پکې راولي، کوم شیان چې مثلا ډېر ضروري هغه د خپل ځای یا د مثلا په نوې بڼه باندې بدل سي، او کوم شیان چې ضروري نه وي هغه د لرې کېدو په حالت کې دي. ورو ورو نصاب بهترین نصاب هماغه ده، نصاب په ژوندون کې وایي چې هغه د ټولنې ټولو ستونزو ته جواب وایي. نو زه هیله لرم چې انشاءالله راتلونکي به داسې یو نصاب وي چې هغه به د یو دینی عالم به انشاءالله هېڅ ستونزه نه لري. دینی مدرسو کې د نوی تعلیم چې مثلا ساینس او کمپیوټر ده، دا هم ورو ورو د راتللو داخلېدلو په حال کې ده. نو انشاءالله چې ورو ورو دنیا سره او د عصر سره دوی نږدې کېږي او عصري کېږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نری لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو، لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې. خولای هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو، نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرېد او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه حالته ودرید. فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لار خلاص شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشۍ په لاس کړې. بیا یې په وړو راټول شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې ښخې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پیښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبور و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوي ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډېرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وې، ګوتې یې بې حسه شوې وې، پوزه یې هم یخ وهلې وه. ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي وو کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي. خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبور شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بې لیدې چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېده او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل. خپل جیب ته یې د اور لګید د رایستلو په نیت لاس کړ خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپل لاسونو ته په خپل ورنونو فشار ورکړي. ورسته لڅ وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سخت سړی هوایې لګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا د سکشې په لاس کړی او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلې لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي وو چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن وه چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نشي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه بو ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان شاعر ښاغلی نظیف تکل د شاوخوا 25 کلونو راهیسې له هېواده بهر اوسي. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و او د خپلو شعرونو یو کتاب یې هم په کابل کې چاپ کړ. د ښاغلي تکل د وروستۍ ټولګې شعرونه ډېر سپین دي. تکل وایي اروپایي شعرونو او جلا وطنۍ مې پر شعرونو اغېز پرې ایښی. له ښاغلي تکل سره مې مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړۍ برخه اورئ. تکل صاحب ستړی مسی
مننه نیازی صاحب ژوندی اوسي.
تکل صاحب، ممکن ځینې دوستان ستاسو د شاعرۍ له پیل او د دې وروستۍ ټولګې له چاپ او اوسنیو فعالیتونو نه مو ډېر خبر نه وي. یو څه مو د شاعرۍ د پیل او بیا د وروستي کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا مو کله چاپ کړی او په دې کې مو د کومو کلونو شعرونه دي؟
شاعری خو د ټولو په شان ما هم له وړوکوالي پیل کړی وه او تر دا اوسه ورسره پاتې یم. نو یا دا راسره پاتې ده یا زه ورسره پاتې یم. خو ما لومړني شعرونه په یوه ټولګه کې چې یو پاڼې مړې وي راټول کړي وو. هغه د ډاکټر نجیب د نظام په وروستیو کې چاپ شول. لیکوال ټولنې هغه چاپ کړي وو.
بیا لاغې نه وروسته دا کتاب ما ته ډېر محدود را ورسېد او نور وسوځېد په مطبع کې. دا د کورنیو جګړو په نتیجه کې چې مطبع اور واخیست دا کتاب هم وسوځېد. بیا مې دغه کتاب دویم ځل او یو دوه مجموعې مې د شعرونو د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې چاپ کړي. دلته راغلی وم په یو سفر او هغه مې چې چاپ کړي بیا نو دغې نه وروسته زم افغانستان ته ګرد چې یو ځل راغلم 2013 کال کې کتاب مې چاپ نه شو کړی ځکه شعرونه را سره و مګر وخت کم و. دا ځل چې راغلم دا کتاب مې نو لومړی دانش ته وسپاره دانش پرندوی ټولنې ته او ما نور خپل کارونه شروع کړه. نو دا دی اوس یې چاپ کړی دی زموږ او ستاسې په لاس کې دی.
مبارکي درته وایم. د کتاب نوم څه دی او په مجموع کې څومره شعرونه دي ستاسو په دې کتاب؟
د کتاب نوم خو راڅرګندلی چوپتیا ده او شعرونه نو 200 مخه راځي شاوخوا کې. وروستي شعرونه مې تقریبا ټول په دې کې دي.
تکل صاحب یو عمر مو شاعري وکړه او ځایونه مو سره بدل کړو فرهنګونه پکې بدل را بدل شو څه تاثیرات وینه په خپل شعر کې په مجموع کې په دا دومره کلونو کې خصوصا کله چې له وطنه بیل شوي یاستئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. ما په دغه موده کې چې له وطنه بې وطنه یم زما شعر واقعا یو 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 نستالجیا ته پناه وړې ده. یو تیر ارمان دی ډېر ځل د وطن ارمان دی چې سړی بېرته دغه کېږي. خدا په داسې تصویرونو کې راغلی دی چې په دا سپینو شعرونو کې چې سړی یعنی باید ویل ولي چې دغه مفهوم پکې یا دغه هغه چې زه یې ویم تیر ارمان یا نستالجیا دا ترې راوباسي تصاویر دي پکې. او زه په خپله په دې عقیده یم چې شعر یوازې دغه د قافیو جوړونه نه ده. یعنی دلته د تصویر خبرې دي د ایماج خبرې دي. بس دغسې کیسې مې راټولې کړې دي په دې کې. په وروستیو کې مې یوازې کوشش کړی دی چې شعر دغسې تصویري کړم. په ما باندې په رښتیا هم اروپایي شعر هم خپل تاثیر پرېښی دی. یعنې دغه نه چې تر هغې چې ما مطالعه کړی دی او حتی دا له دې ځایه چې تر پېښوره مو کوچېدو دې هم خپل اغېز پرېښود په شعر باندې. ځکه موږ دلته په یو هغه کې محدوده کې راګیر وو. په هغه وخت کې دا کابل داسې یوه قلا وه نو له دې قلا بیرون ته سړی نه شو وتلی. کله چې داسې فرصت برابر شو چې پېښور ته پسې لاړل واقعا هلته په هغې خلکو خپل تاثیر د دې غاړې شاعرانو پرېښود او دی باندې هغې خپل تاثیر پرېښود. دواړه دا تجربې چې سره ګډې شوې پښتو شعر په دې کې په رښتینې توګه یوه ښه تجربه وه او ډېره ښه ارتقا یې وکړه. یعنې ډېر ښه پرمختګ یې وکړه. تاسو ته معلومه ده او ما هم چې کوم هغه پرې وکړي زه فکر کوم چې ډېر به مې مبالغه نه وي کړي او دا تجربه پکې وه په دواړو غاړو.
تکل صاحب تاسو وویل چې اروپایي شعرونه ګورئ او مطالعه کوئ. په اروپا کې د موضوعاتو په لحاظ باندې چې شاعري کېږي څنګه تاسو چې ګوره یعنی تنوع د موضوعاتو څنګه ده؟ موږ له یو شي سره چې مخ یو دلته په افغانستان کې په ډېرو واړه چوکاټ کې راګیر یو او ټول هغه خاصو موضوعاتو ته شاعري کوي. فرضاً که یو څوک له بورا پرته کوم بل شی ستایي له ګله سره په رابطه کې له دې رابطې نه علاوه بله رابطه دوی نسی ایجادولی خپل سترګې نه غړوي. هڅه شی چې په کتابونو کې ویل شوي دي هماغه خبرې کوي. په اروپایي شعر کې دا موضوع څنګه ده؟
زه بیا یو بل ډول هغه لرم. ما چې پښتو شعر کتلی دی او په هغې کې مې خاصتاً ستاسو شعرونه چې زه ګورم سړی داسې فکر نه کوي چې دی په افغانستان کې پاتې دی او بهر ته دی وتلی. په دغه برخه کې چې ته شعر لیکې دا شعر هم تقریبا ډېر اروپایي هغه ته ورته وي. د کلمې او د الفاظ چې راټول شوي سړی داسې فکر کوي چې دا شاعر نو همدغومره د اروپایي شعر د هغه نه یعنی مطالعه لري په دې برخه کې داسې او دغه. او ما چې خپل شعر لیکلی دی زما هم اروپا کې شعر د تا چې کومې نمونې یا اشارې ورته وکړي دغسې موضوعاتو ته هلته شعر نه لیکي څوک. حتی هلته ترین ته هم لیکي هلته موټر ته هم لیکي هلته هغه ته هم لیکي. ما هم دلته ځینې نمونې داسې له بده مرغه ما په نښه کړي دي چې هغې کوم خو داسې نمونې زما په دې کتاب کې شته دی چې هغه رښتیا هم ورځپاڼه لیکونکي ته ویل شوي دي. یعنی یو هغه دی چې که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغسې نه دی چې تی ګلو باوراو پلپلو ګلو داسې مسائلو ته وقف کې. شعر ډېرې داسې موضوع هغه راخلي چې ژوند ترې باید سړی زده کړي. د ژوند په مسایلو کې باید داخل واوسي. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي خو لگ تر لگه پا گوتا که ویلی شیچ سنگه مارا کی که چو کو والی چه جوان زده که شیر تا دی مخا کی سپدیا که دی پختو شیر هم از داسی نمونه لری چه جوان تر زده که دی شی یعنی
نو دیر میربانی زمگ پا شیر باندی و انتقاد چکی گی اگه وی وی پی پا زمکه ندی که یو چو کو والی چه تجربه ای که نیست تجربه کوله او دا اگه زول دوت دا چه زمگ پا شیر کسته دا او معرومیتونو تا کم شایری چی سوی دا پا مجموع که اما او سم پالا لکیگی یعنی دا موضوعاتو پلیازی نپراخو متاسفانه دا شای دا شای تا توجه پا کار دا تاسو مخی دا جنو نمونو ویل خیر وقت تا دا ویلتوی جنی دا شای نمونی چی تاسو فکر کوی چی دا شای موضوعاتو تا مویلی دی چی زمگ شایران دلتا پا افغانستان که نور توایی دارا توایی است
او سماده زبادا ولتو نومی وشته د ورګاډي سټیشن ته چیرما سپینه ولاړه ده ورځپانی ویشي خلای له خندا ډکه لکه غر چې په کوترو تازه ممانی ویشي
نو ډیر علی
نو په اروپا کې شیر هرڅ تویل کیږي ارشه مونږ ایوازه د خبره دقیقه ده چې ایوازه محرومیتونه دي زړه کباب کوو خو دا تجربه رښتیا هم نشي کېده رسنګ کباب کی کنه دی او په پښتو غزل کې لبا د مرګ د دومره تکرار راغلی دی
بل یو شی تکل څه ما دا خبره مخکې کړی ده مو ک فرزن یو څوک وای ما ته وای چې د رحمان بابا د زمانه د مین څه ډول یو تصور لري زه کولای سم د رحمان بابا د زمانه د مین تصور د دوه لشیرونو نه پیدا کوم ورته وایم چې دا سړی چې به و سر به ببر و گریوان به چیرې و حالت به ډیر خراب و او دا به په کوڅو موڅو کې ګرځېدو داسې یو سړی و خو زما د اوس زمانې شاعر چې ده اوس هم دی وایي چې په کوڅه دې رالم گریوان مې چیرې و او سر مې ببر و داسې و که یو څوک سل کاله وروسته وغواړي چې د دغه زمانې د مین یو تصویر په شعرونو کې پیدا کړي نو هغه که وګوري خو وایي به چې دا خو همغه د رحمان د زمانې مین ده
دواړه مزول
اول دا چې که اوس دغه د اوس زمانې مینان خو ما لیدلی دي دا یو ساعت آینې ته ولاړې سینګار کوي او که کوم څوک په همدغه خصوصیاتو چې رحمان بابا مین معرفي کړی ده په دې خصوصیاتو که څوک په کوڅه کې څوک وویني اوس بیا وایي چې هغه پولري ده نو حالت یې داسې ده ستاسو نظر په دې برخه کې څه ده یعنی ځوانانو ته مشورې څه دي چې څنګه کېدای شي چې د دې موضوعاتو لمن په خپلو شعرونو کې پراخه کړي یعنی مضامین نوي ایجاد کړي موضوعاتو ته چې لازمه ده چې باید شاعري وسي هغه شېبې چې باید شعر سي هغو ته باید شعر ولیکي
د دې سره بیخي موافق یم دا ستا خبره هم بیخي دقیقه ده دا دواړه رښتیا هم اوسنی شاعر او د رحمان بابا د زمانې شاعر تفاوت لري کنه په دغه کلونو کې پښتو شعر رښتیا هم د مقفا شعر په همدغه حالت پاتې دی لکه دا اشاره چې تا ورته وکړه زه په ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی باید د اوس زمانې شاعري ولولي د اوس زمانې شاعري ته مخه کې که غواړي چې شاعر شي یعنې دا باید مطالعه وکړي او په دې برخه کې دغه شاعري ولولي چې اوس لیکل کېږي ځکه دا زمانې چې څومره تغییر کړی دی په اقتصادي لحاظ په ساختماني لحاظ سرکونه دي موټرې دي دا هغه زمانه کې دا نوې کېدای شي کوې رحمان بابا شاید دام راخیستی وي خوشحال خان به دام راخیستی وي دوی ته به ډېر اسانه شوي وي څومره چې اقتصاد پرمختګ کوي او وده کوي دغسې ورسره هنر هم وده کوي پرمختګ کوي څوک هغسې نه پاتې کېږي که د نقاشۍ هنر وګوري که د معمارۍ هنر وګوري که دا لیکلی هنر وګوري دا بل د سینما هنر دا ټولو تغییر کړی دی په دغه سل کلنه دوره کې چې سینما را پیدا شوې ده لومړني فلمونه فرضاً بیخي بې غږه فلمونه وو وروسته چې هغه شوي دي هغه ټولو غږ لري هغه لري رنګ یې کړه نور یې پسې ښکلي کړه څومره چې هغه د ډایرکټر یا د فلم جوړوونکو وسوا عمره کار ورباندې وکړه او په نورو ژبو کې شعر باندې هم همدومره کار شوی دی په فارسي شعر باندې هم همدومره کار شوی دی په اردو شعر هم همدومره کار شوی دی زه نه پوهیږم په منګولي دغه زړه تجربه را خپله کړې ده او بل هېڅ هغه نه کوو هر شی چې په پښتنو کې یو ځل دود شو بیا یې نو پرېښوده ډېر ورته ګران دي دلته ډېر نور مثالونه د ژوند په نورو برخو کې داسې شیان شته دی چې باید نور یې پرېږدو هغه نه دي خو پښتانه په دې عقیده دي وایي چې مکه هغه کار چې نه دي مور کړی نه دي پلار موږ هغه زاړه پالي پښتو ژبه لاول اثر ده دغه شعر سره ډیره بلده ژبه ده له تصویري شعر سره لنډی
ټول تصویر
ټول تصویر ده ټول داسې یعنی د ژوند داسې برخه نه ده پاتې چې پاګې دي ونه شي کېږي حتی مړي ته لنډی ویل شوي دي د ژوند په هره برخه کې خپل کار کړی دی له بده مرغه پښتو مقفا شعر ته چې کله لیکلي هنر ته راځي لیکلي ادب ته راځي بیا نو همدا خبره دقیقه ده چې پښې په ځمکه نشته دی بس هېڅ نه تجربه کېږي رښتیا هم دا زمانه خو که څوک غواړي چې شعر ولیکي ټول سرو کې د پښتو د سندري دي سندري شوي دي ټول آزاد شعرونه دي یعنی سپین شعرونه دي او هغه نه لري کافی نه لري تاسې فکر ورته وکړئ ټول آزاد دي یعنی څنګه دا په خپل معنا د دې لري چې پښتو ژبه د دې شعر سره لاول اثر آشنا ژبه ده لاول سره موږ د بل چا نه شاید نه کاپی کړی چې په دې کې دی موږ خپل د سرو کې د خولسي ادب دي د سرو کې پکشته دي چې هغه وخت کې لا لا بزر یو نیم زر کال پخوانی سرو کې چې تر وسه پاتې دي کنه دغه
چاندی چانگی پروگرام لدی ورستا د شنبو د ورسو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورسو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.